السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 12مه د 2023 د کال د جنوري 2مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیوالې ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته له هغې د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پانتون ته تلو منع کړي دي. د ایران تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته سوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره له دې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پېښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل تهاجم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 13 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لشت لږه تلری وشت بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نیمې میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8:30 څخه تر 2:00 پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اووانا لونجیسکو وویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي. خبرونه مو د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې خپرونکي بللي. د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق لپاره به مبارزه کوي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوی خو بازار ورته نشته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین است.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم وری چې په 2022 میلادي کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار افشارونو څو کاري نو دې معنی دا ده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونوي چارو د وزیر هغه څرګندونې پارون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړي وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې چی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثنا الله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان به تختانه نه ده. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهد له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول اداوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثنا الله څرګندونې بیا اساس او پارونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثنا الله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخ ته راشي، لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري. خو که چیرې داسې ونه شول، هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان په خاوره کې ترګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2018 کال له اګست 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په سلطان کې په هوایي بریدونه سره یو ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثنا الله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوي کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو ته غواړیست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړې د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان میرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو 129 افغان خصوصا څلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضریږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګلخدا د پکتیا ده. هغه ویلي سره لدی چې د بند دوه میاشتې تیرې کړې خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدو؟ موږ پرېږدو یا موږ څه ګناه کړې ده؟ دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې زبرې شوي دي. خلک ناستې دلته. موږ اتې نور پرېږدو یا د خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بېوزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
موږ افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون مې سپینګر دی. مزدورې د خوارنې د دوه زامن مې د بټۍ کې کار کوي. موږ همځان په سره وغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو. دارو درمن به دې وکړو. بېرته به بیا خپل خپل وطن لزو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي بس بېرته به خپل کور لزو. نو خپل کور مې شته. خپل کور را به زه څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیماره یم. په سترګو ګوره سترګو کې مې ګوندې ړندې یم. په خپو شاله یم. دوه ننګیندې در سره دواړه بیمارانې دي. همدغه وخت دی دا غواړو چې خپل کور لار.
د کراچۍ د مرکزی زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلي چې څه باندې 200 افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړی چې د محکمې په امر یې 1200 افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر 1400 تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي خو دا پروسه ډیره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړي. په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغه بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان جمی کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیانو اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبه هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بیلابیلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجنه د موږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دی. ډیر وړو مشومان د لاس اور کړه ډیر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقا نه کیږي. پوه شو ځکه سړ زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي. بای د موغ وړو مزل کمات څخه ورسی
د گیان یو بلوسیدن کې علي مرجهان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاس اور کوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لوس ژوند ور کوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی و په خاک ورسده زکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لارګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لارګي د دینه کېږي زکه چې پاره خما کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. ووره وشوه ولا ډیر زیات سړه ده. موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره دی وری دی وجنا ډیر مشکل لرو. هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دی. یخ دی وجنا یو زنانم مړه شو کندمو کړي دی په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن ال تا د خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، وړي کې ورته زرانه ټول په تکلیف کې دی. کته چې سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشلي دي. دا پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو، شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعاده لپاره به په خپل ټول توان سره هڅه وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه نه وخت په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو شونځي او پانتونونه تړلي او په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له سفی ولستانګ زینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاګوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګه د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللی ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې دفید هلکانو ترڅنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پانتونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخامونی ولا چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې کار کاوه. د نجونو د پانتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلک نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پانتونو د تړلو په خبرګون هم د پانتونونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پریښودل او له پانتونونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارک په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبرو شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو مؤسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودوونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر شوزو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنی وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی ولستانګزی تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د خزو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړی چې لنډۍ سره د اړیکو د خکولو لپاره تر سره کولی. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پانتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوانتونو د تړل کېدو په غبرګونو ویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي. که دا پریکړه بیرته وانه اخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سمته نیولې، لا بغدادي قائدین نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یو له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو خزو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځ د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول، له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل: مخ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي.
طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکینی سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړې د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالو یو شمیر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادي روډې ته وویل،
کسایی که اینجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی در بازار فروشا
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي،
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشټوالي بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګل رحمان ازادۍ راډیو ته وویل،
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
و این مردم یک شکایت خود دارند. در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروانګرو شکایت پر زیات دي. یقینا سکهال د میوه مارکیټ پیکه دي او خون نه لري. موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروانګرو ستونزې هوارې شي.
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لومنو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سش کال وکیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري. د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالوخان خار په شمول د دې ولایت په خوجاغار، دشتی قلعه، ینګی قلعه، درقد، خوجه بهاودین، بهارک او بنګي ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د ورکو اجزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځنونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي. واشنګټن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوي ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر، بجنور او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. دغه پانتونونو ویلي چې کله لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي. ایران ورسره هغه د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینی د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان مواصلانې پانتون ته لتلو منه کړی دي. د ایران ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا ښولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته شوی چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره لدې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لښته لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نیمې میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیری لري چې 8,000 جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 24 څخه تر 2 ساعتونو پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو وایاندې اوانا لونجیسکو ویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونه سي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرون کې دي، زلالرون کې دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرون کې دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل دی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا د دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولی دی چې د هغو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. وای دلته د فرعي انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمیر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوته شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره شوته شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دی. چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې اوربیتالونه شمیر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوته شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوش، یعنی د ال شل لري، ل نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتلب د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سو دي.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل، او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه له دې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیت محیط خوا تنفس وکړي، دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خاطه د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرې کې چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې تاسو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شئ ازموټی فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټی فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو، ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه، تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي، دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپر ټونیک وي. په چې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپر ټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپر ټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغوی غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یا کښته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپر ټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترین د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مواردل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي سات ته غوږیست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات ها کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقه په جوړش کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مي فعالیت کې خپل اړوندو الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې چې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مجبور هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان. او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي د 574 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاصه ډول دي. وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه سانتیګریډ دی. منفی دردش درجه انسان کې انټیګریټي او د کوي به هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابت کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کتلستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووز په پدې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون لري څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربون الکینونه نومې شوتنه او دغه ځانګړتیا به اتصال دي. همدارنګه داینونه نومې شوتنه او ځانګړتیا یې وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د قانونو په پرتلې د هایدروجن په اتومه کم دی. د دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتلې کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د پومومي ډول د کینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت مهم سره دي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیل موضع ولري. کچې موضع د دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکي د سایت او یا هم سیز او کومازې دوار خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنی په لاندې کو په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چدای په پخ طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه او زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا هغه زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا هغه زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادېږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادېږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادېږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشیدو ټکی ډیر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمه دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس تر ځایو په سنل کې کوچنی الکین د قانون د تجدید څخه لاس تر راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماتلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځایو چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکسایډ په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس تر ځایو چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکه ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولټي ډبل بونډ سي کنجکټي چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکه د کاربون همدارنګ دوه ګونی اړیکه د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګ کنجکټي ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولېټي ډبل بونډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې پاغه کې د او ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو همدارنګه نو میشودنه د داینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی او په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه ته کاربن اټوم د اشمې لمخې تعیني جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کی چې درې مهم داینونه په لاندې ډول سي یو او درې بیوټایني دوه میټایل یو درې بیوټایني دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټایني څخه عبارت دی همدارنګه چې نو میشودنه او ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دی یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایل څخه
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نه نوی درس تر سره بیا تکرار کړي نو پام دې ته ما د کیمیا پر اتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
ګرانوز د کوونکو هله د چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي په همدې هله نن نه درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر راتلونکو خبرونی مو الله ملشه
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران سخت ناچاری داشم خالی مرگ دینه سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دس روز رو پی زوان سماڈی را غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای سخت نہ چاری داشن خالے